Bale, sait sami abasta su strimashi. د خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولس مشر د دې پریکړې چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند نړیوالو سخت عکس العملونه څرګند کړي دي. د افغانستان په اړه هم پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. افغان ولسمشر د ازبکستان دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورسوه او پرون بیرته کابل ته استون شو. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 1500 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته استانه شوي دي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند غیر مسؤولانه او د نه منلو وړ وبلله. افغان ولسمشر د ازبکستان دوه ورځنی رسمي سفر پای ته ورسوه او پرون بیرته کابل ته استون شو. اشرف غنی د دې سفر په وروستۍ ورځ پرون د بخارا ښار په دولتي پوهنتون کې د وینا په مهال د افغانستان او ازبکستان ترمنځ همکاري د یو نوي پړاو پایلو باله. د ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د لا پیاوړي کېدو لپاره هر اړخیز ګامونه اخیستل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی ته د دې سفر په ترڅ کې دغه راز د هغه هیواد چارواکو د دکتورا افتخاری سند هم ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر تر سفر وروسته لا هم داسې نښې نه لیدل کېږي چې اسلام آباد پر هغو وسلوالو ډلو فشار راوستی وي چې له هغه هیواده پر افغانستان حملې کوي. د دې وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې پر پاکستان فشارونو ته دوام ورکړي.
موږ تر اوسه داسې کومې نشانې نه دي لیدلې چې د پاکستان حکومت په مخالفینو باندې فشار راوړی وي. نړیواله ټولنه په هر شکل باندې باید کېږي، باید په پاکستان او په نورو حلقاتو فشار راوړي تر څو چې د ترورستانو د ملاتړ څخه لاس واخلي.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د تیرې دوشنبه پر ورځ پاکستان ته سفر وکړ او په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د پوځ له مشر جنرال قمر جاوید بجوا یو شمیر نورو پوځي جنرالانو او په اسلام آباد کې د امریکا له سفیر سره لیدنې کتنې ترسره کړې. پینټاګون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دفاع وزیر جنرال جیمز ماتیس د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان پر رول خبرې کړې او ټینګار کړی چې پاکستان باید د ترهګرو ډلو پر ضد هڅې دوه چنده زیاتې کړي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه 1500 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. دغه سازمان د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې دغه افغانان د نامناسبو محیطي شرایطو له کبله له دغو هیوادونو څخه وتلو ته اړ کړی شوي دي. لامل له مخې یوازې د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې تر 55,000 ډیر بی اسناد افغانان په خپله خوښه له ایران افغانستان ته تللي او یا جبري ایستل شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان اعلامیه زیاتوي تر 3,400 ډیر افغانان چې قانوني اسناد نه لري په 2010 میلادي کال کې یا په خپله خوښه جبریل پاکستان څخه افغانستان ته تللی دي. د سازمان اټکل کوي چې په روان میلادي کال کې بلې ایران او پاکستان څخه شاوخوا 1530,000 بې اسناد افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی، د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند غیر مسؤولانه او د نه منلو وړ وبلله او له واشنګټن نه یې وغوښتل چې هغه بیرته واخلي. ولسمشر ترامپ د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژند.
I have determined that it is time to officially recognize
ما پریکړه وکړه چې اوس هغه وخت را رسیدلی چې په رسمي ډول بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه وپیژنم. په داسې حال کې چې د امریکا پخوانیو ولسمشرانو دا مسله د خپلو کمپاینونو یوه لویه وعده ګرځولې وه، خو هغوی په سرته رسولو کې پاتې راغلل. نن زه دا کار کوم. ولسمشر ترامپ ویل د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سپارښتنه کړې چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال چارې پیل کړي. ولسمشر ترامپ په عین حال کې په دې ټینګار وکړ چې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ سولې ته ژمن دی او د سیاسي حل لارې لپاره به تر خپلې وسې هڅه وکړي. ریاض په یو بیان کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس خپور کړی ویلي چې دغه اقدام د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په هڅو کې د ډېر په شاتګ نښه ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د واشنگټن دا پریکړه یو تاریخي اقدام وباله. خو د فلسطین د ازادۍ بخښونکي سازمان مشر صاحب ارقات ویلي چې د ترامپ دې پریکړې د دوو دولتونو حل لاره له منځه یوړه. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. د نړۍ ډېرو نورو مشرانو هم په دې اړه عکس العملونه څرګند کړي چې تفصیل وروسته په خپرونه کې اورئ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. پوتین دا څرګندونې پرون په نژدې نوو ګورت ښار کې د ماشین جوړونې په یوه کارخانه کې د خپرونې په مهال وکړې. د زبدې روسیې د ولسمشری پوست خپل نوماندی وړاندې کړم. د پوتین محبوبیت پر واک کنټرول او د کلونو په اوږدو کې د سیاسي مخالفینو ځپل او یوې لوري تکول ښیي چې احتمالا پوتین د 2013 میلادي کال انتخابات په اسانۍ سره وګټي. خبرونه مولا ازادي رډو اوریدل کده او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رډو په ویپانه کې شته. پته مو ده ازادي رډو ټکی اورګیا ازادي رډو ټکی کم. وړاندې په خبرونه کې اوري.
I have determined that it is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر د پریکړې چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه پرسمه تو پیژند نړیوالو ډیر عکسالعملونه څرګند کړل. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راځوري چې د نورستان په پارون کې دوه خونې یوه د بندیانو د ساتلو او بله د هغوی د ساتلو لپاره ځانګړې شوي، خو د دواړو اوسیدونکي له ناوړه وضعیت څخه سر ټکوي.
څنګه تشناب ده هغه هم تقریبا نم په شان ده او کوټه هم داسې تنګه ده.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د دودیز طبابت په اړه اوریدلی شئ. په تېره بیا ناروغ ته چې د حیواناتو پوستکی وراغوستل کېږي،
د ښځینه وضو پوستکی چې دا ګرم ده نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر ښه ورباندې چسپېږي، ځکه د دې دا چسپېدل ډیر مهم ده.
رازو د خبرونه لمړی موضوع ته هم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر بیت المقدس د اسرائیل پلازمینه په توګه په رسمیت پیژند. د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې د نړیوالو سخت عکس العملونه راپارولی دي. ډونالد ترامپ تیر ماښام د دغه اعلان په مهال وویل چې د امریکا سفارت بل تل ابیب څخه بیت المقدس ته ولیږدوي. جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
It is time to officially recognize Jerusalem as the capital of Israel.
د امریکا د ولسمشر دغه تاریخي څرګندونې د اسرائیل لخوا وستایل سوې، خو ځینو بیا هغه غندلې دي. ډونالد ترامپ د چهارشنبې په ماښام په دغه تاریخي وینا کې د سیمه ییزو مخالفتونو سره سره د اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني. د وی موجنن بل اخره پشکره و منل چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت دی. دا د واقعیت تر پیژندلو څخه کم او زیات نه دی. دا سم کارو او هغه څه دی چې باید وسی. ډونالد ترامپ له سپینې ماڼۍ څخه د دې اعلان په ترڅ کې وویل د امریکا کانګرس په 1995 کال کې یوه مصوبه درلوده چې له فدرال دولته یې غوښتي وو چې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژني. اوس چې له هغه وخته 40 کاله تیریږي، د امریکا ټولو ولسمشرانو د امریکا د سفارت انتقال او د اسرائیلو د پایتخت په توګه د دغه ښار په رسمیت پیژندل ځنډولی وو. د ترامپ دغه اعلان د امریکا متحده ایالاتو د څو لسیزو هغه پالیسي بدله کړې چې ویلي وو د بیت المقدس برخلیک باید له فلسطینیانو سره د خبرو اترو له لارې چې د دوو دولتونو د حل لارې په نوم یادېده مشخص سي. ولسمشر ترامپ ویل دی په پام کې لري تر خپل وسه د سولې د وې داسې موافقتنامې د پیاوړتیا لپاره هڅې وکړي چې اسرائیل او فلسطین دواړو ته د منلو وړ وي. د امریکا ولسمشر وویل د دغه هېواد بهرنیو چارو وزارت یې سپارښتنه کړې چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت ته انتقال چاري پیل کړي. د تحلیلګرانو په خبره دا اقدام به له دریو تر څلورو کلونو وخت ونیسي. د اسرائیل صدر اعظم د ولسمشر دغه اقدام د یو تاریخي اقدام په توګه وستایه. بنیامین نتنیاهو تیر ماښام د یو ویډیوي پیغام په خپرولو سره وویل ولسمشر ترامپ ستاسو د نننۍ تاریخي پریکړې مننه کوم چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه مو د بیت المقدس په اړه وکړه. یهودیان او یهودي دولت به تل ستاسو منندوی وي. نتنیاهو له نورو هیوادونو وغوښتل چې له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپلو سفارتونو د انتقال په برخه کې د امریکا لاره تعقیب کړي. څه باندې اتیا هیوادونه په تل ابیب کې سفارتونه لري. د امریکا د ولسمشر تر دې اعلان څو ساعته وړاندې قهرجنو فلسطینیانو د ولسمشر ترامپ پر وړاندې اعتراضونه وکړل. هغوی شعارونه ورکول چې بیت المقدس د فلسطین پلازمینه ده. بلخوا د فلسطین د ازادي غوښتونکو سازمان یو لورپوري غړي حنان اشراوی بیا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه پریکړې یو له مخالفینو څخه ده. دا وی د ولسمشر ترامپ د پریکړه پښکره یو له هغو غیر مسولانه پریکړو څخه ده چې د امریکا د ولسمشر له لوري کیږي. فلسطینیانو او عرب مشرانو او هم د امریکا کلیدي متحدینو ولسمشر ترامپ ته خبرداري ورکړی چې د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پر رسمیت پیژندل به په ټول منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي خطر رامنځته کړي او د سولې بهیر پیچلی کوي. ډیری هیوادونه پر ټول بیت المقدس د اسرائیلو حاکمیت پر رسمیت نه پیژني. په دغه ښار کې داسې سیمې شته چې د مسلمانانو، یهودانو او مسیحیانو لخوا سپیڅلې ګڼل کیږي. د ترامپ د دې پریکړې په اړه د نړیوالو غبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس ویلي چې د بیت المقدس برخلیک باید د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د خبرو له لارې وټاکل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ترامپ د اقدام د خوښنې وړ بللی دی او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت یې ویلې په خبرولو سره د پریکړه غندلې او هغه یې غیر مسولانه اقدام بللی دی.
د امریکا د ولسمشر د دغه پریکړې په وړاندې د عربي هیوادونو د مشرانو په ګډون د امریکا متحدینو خبرداري ورکړه چې هغه خای په ټول منځني ختیځ کې شخړې پراخي او د سولې پروسه لا پیچلې کړي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د ترامپ دغه پریکړه وغندله او ویل چې متحده ایالات نور د سولې د پروسې منځګړی نه دی. د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان پی ایل او عمومي منشي صاحب ارقات ویل د ترامپ پریکړه د دو دولتونو حل لار له منځه یوړه او د امریکا او ولسمشر د سولې په پروسه کې خپل هیواد له هر ډول رول لوبولو بي برخې کړ.
لیله دا خطاب خطیر جدا. رئیس ترامپ اعلن
د نن شپې اعلان ډیر خطرناک و. ولسمشر ترامپ د اسرائیل پریکړه سره چې ختیځ بیت المقدس له ځان سره یو ځای کوي د امریکا موافقه اعلان کړه. نن شپه د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر خپل هیواد د سولې په پروسه کې له هر ډول رول لوبولو بې برخې کړ. زما په عقیده هغه د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره د دو دولتونو حل لاره ذکر له منځه یوړه چې موږ په کراتو کراتو ویلي چې یو فلسطین به نه وي که ختیځ بیت المقدس پلازمینه نه وي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژن غیر مسولانه او د نه منلو وړ وبلله او له واشنګټن نه یې وغوښتل چې هغه بیرته واخلي. ریاض په یو بیان کې چې د سعودي عربستان رسمي خبري آژانس خپور کړی ویلي چې دغه اقدام د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره په هڅو کې د ډیر په شاتګ نښه ده. مصر او اردن ترامپ په دغه پریکړې سره د لنریوال قانون څخه په سرغړونه تورن کړ او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم هغه غیر مسؤلانه وبلله. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس وویل چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ سولې ته د رسېدو لپاره له دې پرته چې یو د بل په خوا کې دوه خپلواک دولتونه ایجاد شي بله حل لار نشته.
I understand the deep attachment that Jerusalem holds in the hearts of so many people.
زه دا در کوم چې بیت المقدس د ډیرو خلکو په زړونو کې ژور ځای لري او تل به ولري. د استراب په دغو شیبو کې غواړم دا واضح کړم چې د اسرایل او فلسطینیانو لپاره د دو دولتونو حل لار بل بدیل نه لري. دوهم پلان نشته، یوازې د دو دولتونو د ایجادولو د طرحې عملي کول دي. داسې دولتونه چې بیت المقدس د دواړو اسرایل او فلسطین پلازمینه وي او په سوله، امنیت او یو د بل په رسمیت پیژندلو سره ژوند وکړي. دغه راز په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. د برېتانیا صدر اعظم تریزا می هم د ټرمپ پریکړه په سیمه کې د راتلونکي سولې لپاره ګټوره ونه بلله. اروپایي اتحادیې هم خبرداری ورکړ چې دغه پریکړه به د سولې لپاره پر هڅو ناوړه اغیزې وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشرې فدریکا موغیرینی وویل چې د دواړو لورو هیلې باید پوره شي او د خبرو له لارې داسې یوه لاره باید وموندل شي چې د دو دولتونو د راتلونکي پلازمینې په توګه د بیت المقدس موقف تعین شي. د ایران دولتي رسنیو د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې د امریکا دغه پریکړې په کلکه غندلې. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د ټویټر له لارې په یو پیغام کې د امریکا دغه اقدام د فلسطینیانو او د اسلامي نړۍ په وړاندې جبهه نیول بللی او ویلي دي چې دغه اقدام په تیره بیا د دو دولتونو حل لاره تر خاورو لاندې کړې ده. داود نړۍ د یو شمیر هیوادونو او مشرانو عکس العملونه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستۍ پریکړې په وړاندې چې تیره شپه اعلان کړه چې امریکا بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او د بهرنیو چارو وزارت ته هم سپارښتنه کړې چې له تل ابیب څخه د امریکا سفارت بیت المقدس ته ولیږدوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اوریدلی شئ. د یادونې وړ بولو چې هغو هیوادونو چې اسرائیل په رسمیت پیژندلی، تقریبا د شاوخوا اتو هیوادونو سفارتونه په اوس وخت کې په تل ابیب کې دي. که چیرې امریکا خپل سفارت بیت المقدس ته ولیږدوي، دا به لومړی هیواد وي چې په بیت المقدس کې خپل سفارت پرانیزي. بیا هم دا موضوع تعقیبونه ده. ورځ په خبرونو کې د افغانستان د حکومت د مشرانو عکس العملونه به هم ولرو. تر اوسه پورې په دې اړه عکس العملونه نری څرګند شوي، خو اوس بیا هم بیرته ګرځو د افغانستان په اړه راپورونو ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د څه باندې 450 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید دریو پروژو تړونونه د افغانستان د اوبو او انرژي او یو شمېر خصوصي شرکتونو ترمنځ پرون په اجرایه ریاست کې لاسلیک شول. نور حالې د وصل وصال پر راپور کوي.
په کندهار، هرات او بغلان کې د 450 میلیون ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید د پروژو تړونونه د افغانستان د اوبو انرژي وزارت او یو شمېر خصوصي شرکتونو ترمنځ په سپیدار مڼۍ کې لاسلیک شول. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د دغو تړونونو د لاسلیک مراسمو ته په وینا کې د اوبو او انرژي وزارت او د پروژو د پلي کوونکو شرکتونو نه وغوښتل چې دغه پروژې د په بنسټیز ډول پلي کړي.
اساس کار امروز همیست کې هم شرکت های مربوط
زموږ د نن ورځې د کار اساس چې د اوبو او انرژي وزارت او شرکتونه باید ورته متوجه وي، هغه د دغو پروژو بنسټیزواله ده. زموږ د کار کیفیت باید داسې وي چې خلک مو څو لسیزې پرې ډاډه او خاطرجم وي.
ښاغلی عبدالله وایي دا چې افغانستان لا په خپلو پښو ولاړ نه دی، نو هغه مرستې چې د نورو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو لخوا کیږي باید په اساسي ډول ولګول شي. په یادو دریو تړونونو کې د کندهار د دهلی د برېښنا بند چې 322 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي په اساسي ډول رغول کیږي. دا شان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې د 2.5 میلیونه ډالرو په ارزښت د لمریزې برېښنا د یو مرکز او د پلخومري د برېښنا بند د 4 دروازو جوړول شامل دي. د افغانستان د اوبو انرژي وزارت د معلوماتو له مخې د دغو پروژو په پلي کېدو سره به شاوخوا 100,000 کورنۍ د برېښنا له نعمته برخمنې او څه باندې 80,000 هکتاره ځمکې به هم خړوبې شي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره په دې پروژو ټولټال 480 میلیونه ډالر لګښت راځي چې 322 میلیونه یې د آسیا پراختیایي بانک لخوا ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د مالی وزارت او د آسیا پراختیا بانک ترمنځ د څه باندې 350 میلیون ډالرو په ارزښت د سروبي ولسوالۍ په نغلو سیمه کې د لمریزې برېښنا د یو سټېشن د جوړولو تړون لاسلیک شو. بلخوا د افغانستان د اوبو انرژي وزیر بیا یادو مراسمو ته وویل چې د برېښنا د تولید د نویو بندونو د جوړولو تر څنګ دغه وزارت د اوبو د مدیریت پلان هم وروسته کړی دی. علي احمد عثماني وویل
پلان مدیریت منابع په افغانستان
د افغانستان د اوبو د مدیریت پلان نږدې نهایي شوی. دغه پلان د دې تر څنګ چې د افغانستان د اوبو د مدیریت تګلاره روښانوي، په کې د اوبو ریفورم موضوع ته هم اساسي پاملرنه شوې.
ښاغلی عثماني وایي که څه هم د برېښنا د بندونو د جوړولو په برخه کې ستونزې شته، خو دغه وزارت هڅه کوي په هر ځای کې چې د برېښنا د بندونو د جوړولو امکان وي هلته بندونه جوړ کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د سهار ته بجې او شل دقیقې دي او اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستانک زیته به غوښ شو.
فارن پالیسی خبرونه لیکلی چې د امریکا دفاع وزارت پنټاګن هوډ نه لري څو په پاکستان د مالی مرستو پر سر محدودیت لري کړي. که څه هم د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس او مخکې له هغه د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن اسلام آباد ته سفرونه وکړل، خو د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم سمې نه دي. له افغانستان سره په پولو کې د ترهګرو په وړاندې د پاکستان ناسمې مبارزې ته په اشاره فارن پالیسی ویلي چې پاکستاني او امریکایي چارواکي باوري دي چې د امریکا دفاع وزارت اوس وخت د مالی مرستو پر سر وضع شوي محدودیتونه نه لري کوي. امریکا متحده ایالاتونو تیر جولای پاکستان ته مالی مرستې او د لګښتونو ورکړه بند کړه. امریکایي چارواکي وایي تر څو چې په افغانستان د برید کوونکو حقانی شبکې او نورو ترهګرو ډلو په وړاندې د پاکستان مبارزه د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ونه مني، مالی مرستې به ورباندې بندې وي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په افغانستان کې د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي په وژل کېدو مطلب لیکلی دی. د عمر بن خطاب د وژنې خبر د سې شمې پر ورځ خپور شو. واشنگتن پوسټ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په حواله ویلي په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم لپاره پرزیدو راهیسې خطاب د القاعده شبکې تر ټولو لوړ پوړي غړي و چې په افغانستان کې وژل شو. ورسپانې د امریکا د پوز سرګندونې هم راخېستې چې عمر بن خطاب د هند په ټولو لوی وچه کې د القاعده شبکې دویم کاسيات کړی دی. خطاب د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تیروسونه یو بریدونو مسؤل بلل شوی دی. دای چې په عمر منصور هم پیژندل کېده د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې افغان ګډو ځواکونو وژلې. نېشنل انټرست خبرونه لیکلي امریکا په افغانستان کې د مخدره موادو په جګړه کې بریتن نه رسیږي. خبرونه له مخدره موادو او جرایم سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو ادارې د نوومبر 15 ریپورت راخسته چې ویلي دي د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې د واشنگتن هڅې ناکامې شوې دي. په 2018 کال کې 9000 ټنه مخدره مواد تولید شوې، په داسې حال کې چې دا شمیر په 2018 کال کې 4.8 ټنو ته رسیدل. نېشنل انټرست وایي مخدره مواد په افغانستان کې د غیر قانوني اقتصاد اصلي برخه جوړوي. افغان حکومت اټکل کړی چې 3 میلیونه بازګر د کوکنارو په کار کې لبوخ دي. د نېشنل انټرست په مقاله کې راغلي امریکایي چارواکي په یو ناهیلي کوونکي حالت کې دي، ځکه که د ولسمشر اشرف غنی اداره په بازګرو فشار راوړي څو کوکنار ونه کړي هغوی به له حکومت واټن واخلي او د طالبانو په خوا به ورمات شي. مخدره مواد د وسلوالو طالبانو د تمویل یوه اصلي سرچینه بلل کیږي چې په همدې اساس نېشنل انټرست هم باور لري چې له مخدره موادو سره مبارزه بریتن نشي رسیدلی.
ازادي رادیو اوري. د نورستان په پارون کې دوه خونی ودی بندیانو د ساتلو او بلدي هغوی د ساتونکو لپاره ځانګړي شوې دي. دواړو سیدونکو له ناوړه وضعیت څخه سر ټکوي. د ازادي رادیو سیمهیز خبريال وای دغه دواړه خونی په خوارې څاروي د ساتلو لپاره جوړې شوې وي چې اوس وضعیت له پخوا لا خراب شوې دی. نور به د روحلان وری پرپټ کوو.
د نورستان مرکز پارون کې د امنی قومندانۍ او د کرن ریاست د ودانۍ شاته د سین په منځ کې دوه زړی او لکار پریوتې کوټي شتون لري. ل دغه دوه کوټو یو بندیان او یو هم مسولینو خپل ځانون د پاره یو څه برابر کړی ده. کله چې سړی د مسولینو کوټې ته ننوځي نو وب ګوري چې یوې تورتم او داسې کوټې ته ننوته چې ټول دیوالونه او ستنې لوګو تورې کړې دي او درا پریوتو امکانات زیات دي. په بل کوټه کې بندیان ساتل کیږي چې هغه هم د اوسېدو او وخت تیرولو نه ده. دوه تنو بندیانو د خپل ستونزو په اړه ازادي رادیو ته وویل.
زما نوم غلام رحمان دی. د دوه بلوسوالي دغه پخوانی تعمیرونه دي، ولی چې تشناب څنګه تقریبا نم پشان ده او کوټم داسې څنګه دا زمون غوښتنه دا چې دا تعمیر باید غټ تعمیر جوړ شي تشناب لري او دا ساحه د حولیم لک غټ
چې زمون تعمیر خو تاسو خپل ویني چې زمون دا بیرون چې څه دا سامان سپان دی هغه دی چون کې موږ لا بنديان یو ضرورت دی هغه دا چې موږ نه باید خط تعمیر کوسیږي خاغه کوسیږي بندي خو خیره رقم ځکه چې بیا زمون کوټه هم دا یو کوټه د دننه تشناب حساب کتاب بار خلک به بیچارهګان زړه هغه کوسیږي پوسټ لیک دولت کټ کوي خو توجه کوي چې موږ تم یو سہولت ځای برابر شي بندي لپاره باید تفریح ځای او الته د ماشين حساب بلشه تخنیکی هغه بلشه و کی بندي سات تیر وي ورسره زمونږ دا شاین ورسان کې یوم نشته ده
د پارون محبس امنیتی مرستیال سمونیار سمیع الحق ازادي رادیو ته وویل چې دوی او بندین ډیرو مشکلاتو سره مخ دي
تاسو خپل دغه محبس په خپل سترګو ویني دغه یو قدیمی بانډه ده دغه صحه درې جریبه صحه ده موږ په قواله سره غشت او تعمیر پکې خپل ویني چې تعمیر نشته دغه بانډه ده نه نفره موږ بندیان لرو لس چپر کټم پکې خې دي چې یو بندي بل رئیس هغه هم جاییږي او نور د بندیان دلته موږ سره په دې وطاق کې نه جاییږي
سمیع الحق وایي محبس د کوټو ترڅنګ د احاطې دیوال هم نه لري کونډه تارونه یې له درې جریبه ځمکې تاو کړي او هر ساعت د دې ویرشته چې کوم بندي فرار وکړي
پرسونل چې دغه ځای کې ولاړ د دغه امیر صاحبان دي او ساتنمنان دي سربازان دي موږ تشکیل هم د نورستان کم ده نو دغه بیچارهګان شپه ورځ دغه ته پیرادار او نه پیرادار معلوم نه ټول دغه ځای کې پیره دي خلاص دي شپې هم پیره دي ورځې هم پیره دي په دغه ساحه کې
هغه وای خپل ټول ستونزې مرکزی حکومت تر سولي ژمنې ورسره شوي خو پر عمل نه دی شوی
وادي مونږ سره زخت زیات مرکزی حکومت او د مونږ خپل ریاست وادي مونږ سره کوي نو ګور بس دې دا وادي ته کوم وخت پورې دلته رسمي بڼه نیسي دلته مونږ ته کار شروع شي او د مونږ د پاره یو تعمیر جوړ شي د ما بس د پاره
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته وویل دوه کال کېږي چې کوخخ کوي څو محبس ته وداني جوړ کړی خو تر اوسه هیڅ رنگ نه دی راوړی
مونږ د دوه کال کېږي چې هڅه کوو ولی د وزارت داخلي لخوا نه د دې بودیجه نه ورکول کېږي دغه محبس چې د نورستان محبس د نورستان کې د اقلیمی شرایط تاسو ګورئ چې ډیر یخ موسم وي دلته په دغه سی یو غیر معیاري کوټو کې د بندیانو ساتل نامناسب کار دی په وزارت داخلي باندې بیا هم کوم چې د نورستان د محبس د تعمیر لپاره غوي بودیجه ورک
نورستانیان وای د مرکزی حکومت د نه پاملرنې په وجه د سرکونو خرابوالي ترڅنګ عمومي محبس او نوري دولتي داري ودانۍ نه لري نو مرکزی حکومت ته پکار دي چې د نورستان د ستونزو حل ته لومړیتوب ورکړي
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
مخکې مو واورېدل چې د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر ماښام پریکړې چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمېنې په توګه په رسمیت وپېژند د نړۍ د مشرانو بیرابیر عکس العملونه راپارولې دي ولې بیت المقدس د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره دومره مهم دی اجمل انت به غوښ شو
اسرائیل ټول بیت المقدس خپل پایتخت بولی په داسې حال کې چې فلسطینیان د دې خار ختیځه برخه چې د 1918 کال د منځني ختیځ په جګړه کې اسرائیل ونیوله د خپل راتلونکي خپلواک فلسطینی دولت پایتخت ګڼي کړکې چې تر ډیره د بیت المقدس پر زاړه خار دی چې پکې د یهودانو مسلمانانو او عیسویانو سپیڅلې ځایونه دي د انتخاباتي مبارزو پر مهال ډونالد ټرمپ د اسرائیل په پلوي سخت ریس خپل کړی او ژمنه کړې و چې له تل ابیب څخه به چیرې چې ګڼ هیوادونه د اسرائیل لپاره سفارتونه لري د امریکا سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي د امریکا د قانون لمخې ولسمشر باید په هر شپږ میاشتو کې یو سند لاسلیک کړي چې د امریکا سفارت په تل ابیب کې پاتې شي ولسمشر ټرمپ په لومړی شپږ میاشتو کې دا سند لاسلیک کړ دا ونې د شپږ نور میاشتو لپاره ټاکلې ضرب الاجل پرته لدی چې ولسمشر ټرمپ یې نوې کړي تیر شو امریکایي چارواکي وایي د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس په رسمیت پیژندل به تاریخي او وسنۍ حقیقت تایید وي نه یو سیاسي اعلامیه په بیت المقدس کې به دا هر څه ډیر کم بدلون راولي د اسرائیلو د صدر اعظم نتنیاهو دفتر او رسمي استوګنځای د هیواد پارلمان د بهرنیو چارو وزارت ستره محکمه او نور اسرائیلي ادارې لا د مخ په بیت المقدس کې دي ګڼ بهرني مشان د اسرائیلي چارواکو سره د لیدلو لپاره بیت المقدس ته ورسي همدارنګه په بیت المقدس کې د خار يهود او فلسطيني اوسیدونکو هم آزاد شون کوي ولسمشر ټرمپ د فلسطین او اسرائیل ترمنځ د سولې تړون ته ډیر کله یو نهایي جوړ جاړی و یو نوموړی په راتلونکو میاشتو کې د سولې د یو نوښته چوکاټ رامنځته کولو لپاره د پام وړ هڅې کړي. د ټرمپ زوم جارد کوشنر چې د نږدې سلاکار دی د دې هڅو مشري کوي. فلسطینیانو خبرداری ورکړی چې د بیت المقدس په اړه د موقف بدلون به د سولې د دې هڅو د پای ته رسیدو په معنا وي. دوی همدارنګه په سړکونو د اعتراضونو خبرداری هم ورکړی چې هغه څه چې په اسانۍ په بشپړه تاوتریخوالي بدلېدای شي. د اسلامي همکاریو سازمان ویلي د بیت المقدس په اړه د امریکا په موقف کې بدلون به د عرب او اسلامي نړۍ پر ضد څرګند تیری په معنا وي. تر ټولو مهم سعودي عربستان دی چې د امریکا لخوا د داسې یو اقدام په وړاندې خبرداری ورکړی. سعودي په سیمه کې د امریکا مهم متحد بلل کیږي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان بیا د ټرمپ لخوا د دې اقدام په صورت کې له اسرائیلو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو خبرداری ورکړی.
و موریدل چې بیت المقدس ولې د اسرائیل او فلسطینیانو لپاره دومره مهم دی. ختیځ بیت المقدس فلسطینیان د خپل راتلونکي خپلواکه فلسطینی دولت پلازمینه بولي او اسرائیل هم ټول بیت المقدس د خپل پلازمینه په توګه اعلان کړی دی. هغه هیوادونه چې اسرائیل په رسمیت پیژني ټول سفارتونه په بیت لحم کې دي او بخی د په تل ابیب کې دي. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم په دغه اعلان سره تیر ماښام وویل چې د بهرنیو چارو سفارت د بهرنیو چارو وزارت دنده سپارل چې د بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د لیږدولو کارونه مخته یوسي. د خبرونه دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې.
د خزینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر ښه ور باندې چسپیږي ځکه د دې دا چسپیدل ډیر مهم ده.
د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې به په دودیز طبابت کې ناروغ ته د حیواناتو د پوستکي د ور اغوستو د ګټو او ضررونو په باب واورئ. خو اوس په افغانستان کې اته نیمې بجې دي و دقه هم پرې اوښتې ده. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. افغان ولسمشر د ازبکستان دو ورځنی رسمي سفر پای ته ورسو او پرون بیرته کابل ته ستون شو. اشرف غنی د دې سفر په ترڅ کې پرون د بخارا پوهنتون ته وینا وکړه او هغه ته د ازبکستان چارواکو د دکترا افتخاري سند هم ورکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر تر سفر وروسته لا هم داسې نښې نه لیدل کیږي چې اسلام آباد پر هغو وسلوالو ډلو فشار راوستی وي چې له هغه هیواده پر افغانستان حملې کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان IOMY د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې تر اوسه تر 1500 ډیر افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. سعودي عربستان چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپیژن غیر مسؤولانه او د نه منلو وړ وبلله او له واشنګټن نه یې وغوښتل چې هغه بیرته واخلي. د نړۍ یو شمېر نورو مشرانو هم د دغه پریکړې په وړاندې عکس العملونه څرګند کړي دي. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا په دې اړه یوه بیړنۍ غونډه راوبولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې غواړي د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو ته ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ 1290 څپو سربېره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدل شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. په همدې سره زنوریاس نوري او زما تخنیکی همکار شمشاد زدران له تاسو اجازه غواړو. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه چې لمخکې ثبت شوی خبرېدو ته چمتو دي. مخکې دی چې ژوند په شیبو کې 19 پروګرام واوري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو 19 پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونه ته زه سید کمال شارف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال سی بشره غلاس،
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیک هیلي د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې
ډیره مننه. ګروال سی، بلکه څنګه چې د نومبر 23مه د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چرل سی وی دی د شوز پوراندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې.
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په حقیقت کې موږ بعضي حقیقتونه د خزو د پوراندې د تاوتریخوالو په اړه کې سیړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زمونږ په ټولنه کې د خزو پوراندې تاوتریخوالي د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلوال نه خته او د افغانستان په سرحدي سیمه کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایي، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. پرسیره پر دې باید وایي چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسې کوي چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او خپل شخصي ژوند کې د پریکړو کې. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نه منونکی حقیقت دی.
ډیره مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې دا مهال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون دغه اعلامیه چې صادره کړې ده، اعلامیه صرف د 1969 کال برکې لري، یعنی هغه قضایي فقط موږ سیړلې دي په دې گزارش کې چې په 1969 کال کې سرته رسیدلې دي. نو باید وایو چې په کمیسیون کې یوازې په روان مالي کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3,258 پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښو نه 1,315 فزیکي تاوتریخوالي پیښې دي، 1,000 د جنسي تیریو تاوتریخوالي پیښې ثبت شوې دي، 1,093 شفاهي او رواني تاوتریخوالي پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالي په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالي فقط فزیکی تاوتریخوالي یا جنسي تاوتریخوالي نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دې نوع تاوتریخوالي ته اصلي تاوتریخوالي ویل کېږي. یعنې که چیرته کومه ښځه وهل شوې وي، ټکل شوې وي، موږ وایو چې دغه ښځه سره تاوتریخوالی شوی ده، اما نه، باید وایي چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په ښځو باندې. لکه څنګه چې بعضي ثاني چې ښځو ته ورکول کیږي، یا سپکاوی چې ښځو ته کیږي، یا مثلا ښځې د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنۍ کې او پزمن پټولنه کې قتل کیږي. او 1,505 اقتصادي تاوتریخوالي په حساب دي شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیف کچه د کورنیو کې او پټولنه کې، او 1,509 په د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې په روان مالي کال کې ثبت شوې دي.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې؟
که څنګه چې ما مخکې هم ویل چې تاوتریخوالی له ځانه مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکي تاوتریخوالی، د رواني او کلامي تاوتریخوالی، د اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي، یعنی موږ نسو کوی په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلفه عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهم زموږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضې هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې موږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بېله دې چې دا خپله وغواړي کونه غواړي، دا باید د خپل لیور سره واده وکړي. که لیور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړي یا هغه لیور چې ده چې هر څوک یې نه دغه خوښي ته کتل کیږي. نو دغه یو عامل دې ته موږ وایي. سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې، په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبد مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې. باید زوایم لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولی ده، چې دا خپله یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې. یعنی بعضې خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپلو پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده. او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم لاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډي وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
پر لاسونه.
ازادي رادیو 1229 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه.
قدرمنو اوریدونکو، بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غواړئ. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوه له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې موږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې، صرف د هغو قضایو امر ده چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دوغو قضایو نه چې ما مخکې امر ویل، له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. 116 قضیه خوندې کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. 18 قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیان له هغه منصرف شوي دي، یعنی دغه د پیګرینه منصرف شوي دي. 101 قضیه موږ پولیسو ته راجع کړي دي. 134 قضیه موږ سرنوالي ته راجع کړي دي. 199 قضیه محاکمو ته راجع شوي دي. او 800 قضایو ته مشوره، حقوقي مشوره. او 90 قضیه صحي مرکز ته راجع شوي دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستي پښتني په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دي، تر څو اړوند ارګانونه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بعضي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهی کچه او عامه نظر لوړول په ځانګړې توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوق دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم په ښځو کې د ښځو د مالی خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشری حقونو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول سوي دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د ناروغي پر مهال ناروغ ته د څارویو د پوستکی اغوستلو دودیزه درملنه مولیدلې. په کوم ناروغیو کې د څارویو پوستکی ناروغ ته اغوستل کیږي؟
خو به چې زکام وای یا به تمې مراد وو نو پوستکی واچاو هغه سره به کېده او کې ته دعا وکړي چې دا مراد یې خدای
نه دواګانو به نه کېده. دواګانې هم نه وي دې سره به بیا کېده طبیعي به وشکېده روغ جوړ بس.
او د خزینه وضو پوستکی سره دا ګرم ده نو دا د نارینه لپاره، چې معمولا طبیعت کې نارینه ډیر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر خور باندې چسپېږي، ځکه د دې دا چسپېدل ډیر مهم ده.
مګننن ای ژوند په شیبو کې خبرونه. ناروغ ته د څاروي پوستکی اغوستل د دغه درملنې تاریخ، ارزښت او پایلو ته ځانګړي کړی ده. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبرخیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، کله چې د انسان ژوند په ابتدایي مرحلو کې وو نو د درملنې لپاره یې ډیر کم توکي لرل او تر ډیره د درملنې بنسټ هم تجربه و. انسان د خپلې درملنې لپاره له بیلابیلو لارو او طبیعي موادو کار اخیسته، خو په یو شمیر برخو کې بریالی شوی او ځینې یې تاوان لرونکي ثابت شوي دي. لا هم په افغانستان کې دودیز درملنه شته، خو پوستکی اغوستل چې د دودیز درملنې یو ډول دی اوس یو څه کمه شوي او یا په نشت برابر شویده. د کابل د څلور سوه بستریز روغتون پخوانی ډاکټر او د تروماتولوژي متخصص پوهنیار محمد ایاز وایي چې په دودیز طبابت کې د پوستکی اغوستل ډیره لویه مخینه لري.
دا میتود د تداوی تقریبا د لکه یونانی طبابت پر کوم لې قدیمه یونان یا د لرومه چې منشاخص دي، مثلا د خلو په رد کې د هیپوکرات طریقې استعمال دي. هیپوکرات بابا د طبابت ده په ریسه باندې د پوست اغوستل یا د نیسی استعمال ول یا مثلا بعضی نور صداوی ګانی چې هغه وستولي له مودل ودل دي. دا اصل منشا دي یونانی قدیمه او د روم نه اخلي، لږه ده په شکل د میراثي او انانوی دره پات سوی د تر داوسه پوری د مخ په مناطقو په لږه منطقو کې وسم دي دي میتود څخه استفاده کیږي. د هغه میراث یوغو خلکو راپاتي او تر داوسه پوری له خو وختونو کې مثلا طبابت ډیر ابتدایي و، معاصر طبابت نه ولو، ټکنالوژي پیشرفته نه و، کشف د دواګانو دومره زیات نه و، میتودونه د تداوی دومره پیشرفته نه و لکه په اوسنی شکل سره.
حاجی نعیم جان کوچه وای چې د دوی په کورنۍ کې بچي کوم چا ډیر تبي کولی او تبابه یې دوامدار شوه نو بیا به یې ورته پوستکی ور اغوسته.
زما لالال کته په پوستکی اخر خواته لکه یمن تر پرې کړه اته مونږه سه پوستکی ډاټ کړه اته مونږه سوال او را مونږه سه مونږه روغ ابو بیا په چاړه خپاک واخه مخه مونږه ترې سه ته خو صفاس
اتی به دوباره میکنم خاله گازدار که بوده است لکه کمیسیا واقعه اتی به پسام لاست دست به خالی اکلو گر وجودم خاله او وقتا او دست یا از سال و پنج تا با او مگه باید خدا پاک باستوی بر ورق کرده باش ولو که الله او کرد تو مگه تالله او اتی به مریضو پشپای که او ماست اروای دار باست اتی به لالک ایدا پیشی کنه و به کار تراکی
نمایش وای چه ده خزی میگی ترمن هغی خزی تا ور اغوندی د کوم چې اولاد نکیږي او داسې ډېرې تجربې هم کړې دي. لالای چې خپل عمر څلور نوی کاله خي وای چې د میګي اوزي تور چرګ او کوچنی خوڅکی پوستکه د بیلابیلو ناروغیو لرونکو ناروغانو ته ور اغوستل کیږي.
خو به چې زکام وای یا به تم مرادو نو پاسو کې وچاو اگه سر باقی که دو جه تو دعا وکی چه دا مرا جه خدای رکی ما سر با باشه پستخی با مویس یا ملی اگه آیا نجایمی ویسی یا ما پستخی رو آج و بیتم جایمی رو آگوشه یا شبا بکی در خلاص با متروخی بیا ولم باو فری بیمینه نو داغش کام کام و بلگ چایونه نه دانترو نه دوایه نه دش اصیلی وقت بلگ وچه ده دای دواوه یا دوا مام دی خلکو وکړه چې دا ناست به وکړه مو به ناست به پنځه کسان لږ څه دا به دوا به وکړه څو لړمون به په تباخي واچو او به پورتا به وکړه دوا به وکړه.
د ده په خبره چې کله به یې ماشومانو ته د څاروي څرمن ور اغوسته نو اکثره ماشومانو به ژړل ځکه یو خو به څرمن بوی کاوه او بله دا چې ماشومان به ترې ډارېدل. دا چې د څرمن اغوستلو دود څه ډول دی او چا ته د کوم څاروي پوستکی ور اغوستل کیږي دا پوښتنې راته د کابل د پلچرخي اوسیدونکو حاجي سردار ولی او حاجي ګلا جان جواب کړی دی.
غټانو ته به پستوکا چا وړ ماشومان بچی او ته به وېسال بهونه به خکید بیا به دوه ته ډالر ای ورواچا ولر ای بنه به دا غتو یکړه د مواد به چې تو یو کدا به بیا ورواچا او د سر به بیا خکید په دواګانو به خکید دواګان هم نه وي د سر به بیا خکید ته به وښ کې دروغ جوړ بس یار ماشومان ته خو تر دوه کلو ته یو نیمو کلو پورې ورغستل کیږي او غټان بس بیا ته به وی غټان خو ته هر سن پورې بچو ورته پایده به کوله ته به وی کوم مرز باندې باخته سو بیا به نه خکید بیا به پوستکی ورچول بیا به خکید ورسره سړی ته به قتل هم سمال به ورته لالو دی غوایي پستو کای به ورچاو دی موزی به ورچاو کوم پستو کای ورتل گیدا به ورچاو پستو کای به مریض ته ورواچاو غخه به خیرات که خلقت به دعا وکي سدا د منګ مریض خدای خکی
تا خلق مشران براغل دی به مشوره وکړه چې دی ته پستو کوي واچو دا خو تجربه ده مشران خلقو تجربه لرل خلقو به دعا وکړه دی ته چې دعا ورته وکړي چې د مریض تعالی شفا ورکړي هغه غوخه به خیرات کړه پستو کوي به چې غوخه به ته دوه بو باندې دا پریمینز بیا به د سیواته ګنټي دا ګرم ساته چې د شمالونه وي روا بلګی دا چې دا ورته کنه د بیا پړسو براولې سین کانات نه وي دا پستو کوي خوړه خبره ده چې مرزارم خولې تا شي یو کس ما په دیدلې دلې دی چا ورته ویلی دا غوړه کم شاله وبو کې ګرځي چونګ خورتا وای چې دغه چونګه خمایده که دغه وخوره چې تاسو سیاري مشکل بل اخر اسرای مجبور اوسې دی ته چونګه که دایما دې خبره د مال دلی هغه خوړلې خدا دې درد واجو د مشکلات واجو او سید پوسټی کې نیو سړی کړ کې یو خود عمر کړ کې نه کې لکه درد او تکلیف شي ورته د حلال مال پوسټ کې د خو چې درد پچا باندې راسي او مجبوري پچا باندې راسي حتی د آرام پوسټ کې تم غړګي خو چې څوک طبيب ورته وای چې دا شی وو
د ګلاجان په خبره چې کله پوسټ کې کوم ناروغ واغوندې نو زنګړې پرهیز بکوي او د همدغه پرهیز سره یو ځای لیوي ورزنی ولی انتر دولس ورځې پورې پوستکه د انسان پر بدن پاتې کیږي. معلم اولګل ولی خیل چې په یونانی طبابت کې کار کوي او دا طبابت ورته لنیکونو په دود پاتې ده د بیا وایي چې د نر او ښځې لپاره د ځانګړو څارویو پوستکي ور اغوستل کیږي.
دا د وزي مالونو پوستکي چې دي د چا به چې طبي به ډېره کولې د مریضانو ته به موږ را اغوستل. د وزي پوستکی چې ده نارینه اغوندي او د نر پسه پوستکی چې ده ښځې اغوندي ځکه دا یو تاثیر لري. پخوانه دا معمول پاتې ده ځکه چې د مړي مالونو د مګانو پوستکی د باد والا او مریضانو خزینه او نارینه او ته راغونځي د خوسی خزینه او نارینه او ته چې څوک زیړی نیولای وکنه او دغه د وزي پسونو د خزینه او د نارینه او د خزي او د نر ترمنځ فرق هم دغه مر کېدلی سي چې د نارینه پسه پوستکی چې دا یخ ده د خزینه د پاره غډیر ښه تاثیر کوي او د خزینه وزو پوستکی چې دا ګرم ده نو دا د نارینه د پاره چون معمولا طبیعت کې نارینه ډیر سوړ مزاج وي نو هغه د بدن د حرارت په حساب باندې ډیر ښه ور باندې چسپیږي ځکه د دې دا چسپېدل ډیر مهم دي چې دا په بدن باندې داسې ومخلي
چې دې کې هیڅ د هوا ځای نه وي.
دا چې د دودیز توابت لمخې پوستکی باید څه ډول ناروغ ته ور واغوستل شي بیا هم ښاغلی ولی خیل زیاتوي.
یو احتیاط غواړي، ځکه چې کله ته پوستکی واغوندې مازیګر نو ته به سبا سهار ته هغه پوستکی ایسته کړې. سبا ته دې چې ایسته کړې په ګرمو اوبو به پاک صفا ځان پاک کړې او هغې نه وروسته به یخ ته به نه ګرځي او یخ شی به نه خوري، یعنی ګرمه بستره کې به استراحت کوي د درې څلور ورځو دپاره. فقط خپل لمړني ضرورتونه چې دي هغه به په یو طریقه پوره کوي او نور به یخ ته ګشت ګزار نه کوي او نه به یخ چای خوري. بل دا و چې د چا باندې به بادو بیا به هغو ته مونږ د مړي مالونه حلال کړم، پسه مړي پسه د میږې مګ دا به مو حلال کړې، دې پوستکی به ور واغوستې بس هغه باد به خدای پاک ډېر زر ښه کړل. بل به د مونږ په دا منطقو کې دا زیړی ډېر زیات و، خو داسې چا نه پېژند لکه دا اوس چې خلک پېژني چې دا تور زیړی ده، دا سپین زیړی ده، دا زیړ زیړی ده. تر ټولو ښه علاج دا و چې سخوندر ورته حلال کړي او د سخوندر پوستکی د غوایي وړکي سخوندر دو کلن دیو کلن پوستکی ور واغوندی نو بس اخی سره بخدا پاک زیړی دیغه خک کنه.
نو موړی وای چې دو کال وړاندې هم خپلې میرمنې ته پوستکی ور اغوسته وو او اوس بیخی جوړه شوې ده او په نږدې راتلونکو کې یو خپلوان ته د پوستکی ور اغوستلو نیت کړی دی. د کابل د 400 بستریز روغتون په خوانې ډاکټر محمد ایاز وای چې لډېره په خوارا حصے د درملنې په موخه د پوستکی اغوستل ریواج لري.
د پخوانو څخه دا انانه را پاتې ده چې د حیواناتو پوستکی د ابتدایي په شکل باندې ډیر زیات استعمالیږي، نه تنها دی دغه سی عمومي امراضو لپاره لکه تبه یا بل مرضی د مورقه یا د ملاریا په تبو کې یا په نورو تبو کې بدای استعمالیدل، بر علاوه دغه پوستکی چې په ماتشو اډوکو کې په ترجیداتو کې په دیموفاسیلو په تکلیفونو کې دا ډیر استعمالیدل. دا پوستکی په ګرم حالت کې وېستل شي دا دومره خولور کوي انسان ته چې بیخي د وجود ټول اوبه له مالګو سره او د منرالونو سره دا د وجود باسي او ډیره انرژي د انسان له وجود څخه دا باسي. د دې بیرته جبران بیا تقریبا په یوه میاشت کې یا په یوه نیمه میاشت کې بیرته د انسان وجود اله هغه اکمال کې چې دا ډیره زیاته یو نقص دی وجود د انسان لپاره.
ډاکټر ایاز زیاتوي چې پوستکی د انسان بدن ته ډیر زیان رسوي او کله ناکله تر دې اندازې ورسي چې ناروغ د خکېدا په ځای بیخي د مرګ تر سرحده ورسي. دی وایي چې په عصري طبابت کې اوس د ناروغیو د کنټرول لپاره درمل جوړ شوي او په اسانۍ سره د ناروغۍ مخنیوی کوي.
د پخوانۍ عنعنوي طریقې د تداوي د عصري طبابت سره ډېر تفاوت لري. په عصري طبابت کې اوس معادل دي شي مثلا نوري د دواګانی د معاصر طبابت ټکنالوژي سره په وجود راغلي دي چې دا دواګانی دغه ځای په ډیر اسانۍ سره او حتی په سلهاو مرتبه تر نتایج ترغه خو دي. مثلا یو امپول کلسیم په داسې حالاتو کې چې پر کوم دغه تبادل دي عناصر صورت نه نیسي، یا یو امپول ویتامین سي بیرته تعاملات اکسیدو ریډکشن بیرته اصلاح کوي. دا ځای دغه دواګانو نیولې ده کم وخت کې او په ډیر اسانه طریقه سره سیماسریات ترغه په مراتب زیات استفاده کوي. په دې سره
درنو اوریدونکو موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چاوت کی رات ہوئی سی زانان میں یادوا دسرو شندو تپا سسر پیسوان میں یادوا چاوت کی رات ہوئی سی زانان میں یادوا دسرو شندو تپا سسر پیسوان میں یادوا وی جانان میں یادوا سر پیسوان میں یادوا سر پیسوان میں پخ کو کړم را جول خپل بیاي په خو کم د مینې کار کی مال را زندان م یاد وا بسرو شوند د پاس سر په ځوان م یاد وا چا وکی راته وې چې ځانان م یاد وا بسرو شوند د پاس سر په ځوان م یاد وا وی ځانان م یاد وا سر په ځوان م یاد وا سر په ځوان م یاد وا دبل پلو جوړو کې دی پلو را وڑا را وڑا جوړو کې دی پلو را وڑا توای تور زلفان م یاد وا د سرو شوند د پاس سر په ځوان م یاد وا چا وکی راته وې چې ځانان م یاد وا د سرو شوند د پاس سر په ځوان م یاد وا